السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې او ساته خبرونه ته خراغلست. د خبرونه په خبرونو پیلو پس پین بولده که د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ له نښتې یوه ورځ وروسته پاکستانی چارواکو دا لاره بنده کړې ده. د پرونۍ جګړې د تلفاتو په اړه کره معلومات نشته، خو پر ټولنیزو شبکو په خپرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې دوه پاکستانی سرتیري د یو وسلوال په ډزو لګیږي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادۍ راډیو ته ویل چې هلته لویه جګړه نه بلکې یوه کوچنۍ پیښه شوې او دواړو لورو حل کړې ده. د کورنیو چارو وزارت ویان بیا ازادۍ راډیو ته ویل چې د پیښې د عواملو په اړه پلټنې روانې دي. په دې اړه تفصیل د خپرونې په دوام کې راځي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړې استازې روزا اوتونبایوا د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم له سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور سره په کتنه کې د قانونو د سکتور او بیرته راستنو شویو افغانانو په اړه خبرې کړي. شهاب الدین دلاور د راستنیدونکو کډوالو د کمیسیون مشري هم کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما نن په یو بیان کې وویل میرمن اوتونبایوا د ټولو هغو افغانانو د حقونو د خوندیتوب غوښتنه وکړه چې هیواد ته راستنه شوي دي. د طالبانو د حکومت د رسمي خبري اژانس باختر د راپور له مخې د یوناما مشري هیله څرګنده کړه چې راستنه شوي افغان کډوال به د افغانستان په وده او پرمختګ کې ونډه واخلي. فرانسیا او برتانیا نن هغه موافقه لاسلیک کړه چې له مخې یې دا دواړه هیوادونه له فرانسې څخه په وړو کښتیو کې برتانیا ته د کډوالو د اوښتو مخنیوی کوي. دواړه هیوادونه برتانیا ته د کډوالو د اوښتو پر سر چې ډیری افغانان هم پکې دي له کلونو راهیسې لانجه لري. د فرانسې د کورنیو چارو وزارت وایي د دوه اړخیزې موافقې له مخې برتانیا به فرانسې ته د 2022 او 2023 کلونو لپاره نږدې 15 میلیون ډالر ورکوي، څو په خپلو شمالي سواحلو کې امنیتي ګزمې 40% زیاتې کړي. لندن او پاریس دا موافقه هم کړې چې تخنیکی او بشري امکانات به ځانګړي کوي څو د فرانسې په سواحلو کې د غیر قانوني خوځښتونو د تفتیش، کنټرول او کشف چارې سمبال کړي. د ایران سپاه پاسداران ځواک د عراق د شمال په کوردمیشته سیمه کې ځینې اهداف ویشتلي دي. د ایرنا، تسنیم او فارس په ګډون خبري اژانسونو چې له سپاه پاسداران سره تړلي دي راپور ورکړی چې د عراق د کوردانو په سیمه کې د تروریستي ډلو مرکزونه د میزایلونو او ډرونونو په حملو کې پنهښه شوي دي. د عراق د شمالي ښار کوی ښاروال طارق حیدري ویلي چې د کوردانو د سیمې مرکز اربیل ته نږدې په دې ښار کې د ایرانی کوردانو د یو ګوند پر مرکزي دفتر په برید کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی او لس نور ټپیان دي. اسوشیتد پرس خبري اژانس د ایران د کوردستان د ډیموکراتیک ګوند د یو امنیتي چارواکي له قوله خبر ورکړی چې وایي په دې حمله کې د ګوند غړو ته تلفات اوښتي، خو په دې اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. د چارواکي له رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلوده، نو ځکه یې د خپل نوم له ښودلو ډډه وکړه. دا ګوند چې په تبعید کې دی د 1990 کال اسلامي انقلاب وروسته د ایران د حکومت پر ضد وسلواله مبارزه کوي. او په داسې حال کې چې د متحدو ایالاتونو او چین ترمنځ اړیکې خورا ترینګلې شوي، ولسمشر جو بایدن نن له خپل چینایي سیال شي جین پینګ سره وکتل. امریکا او چین د تایوان له مسلې نیولې تر سوداګرۍ پورې د بېلابېلو مسایلو پر سر اختلاف لري. بایدن د امریکا د ولسمشر په توګه له غوره کېدو وروسته نن د لومړي ځل لپاره د اندونیزیا په بالی ټاپو کې د نړۍ د 20 لویو صنعتي هیوادونو د سرمشریزې له پیل کېدو مخکې له شي سره وکتل. د جیشل سرمشریزه سبا سه شنبه پیلېږي او تمه ده چې پر دې غونډه به پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله د رامنځته شوي کړکېچ سیوری خپور وي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ. د خپرونې په دوام کې د دې او نورو مطالبو تفصیل خپرېږي. په سپین بولدک کې له پرونۍ نښتې وروسته پاکستانی چارواکو دا لاره بنده کړې ده. طالب چارواکي وایي چې ستونزه اوس حل شوې.
بیروبار او ازدحام ډېر وي، کله کله ستونزه جوړه شي، نو په دې وجه محلي سطح باندې ستونزه ده، لویه سوې نه ده، بېرته کنټرول شوې ده.
د کندهار یو شمیر اوسیدونکي غوښتنه کوي چې د دې لارې ستونزې باید ژر تر ژره حل شي.
خو مشکل دغه دی چې یا جبر مخ بند شي دا لار، یا چې خلاص شي. موږ غواړو چې دا مشکلات حل شي.
په کابل کې د لمړنۍ واورې لکبله ل اندېښنو مخبرو او په دې اړه په یو بل راپور کې د برفي د مېلمستیاو پر دود خبرې کوو.
چې غریبو که خان وار څوک چې ووی او په څه به یې اخیست هغه به لاندې کو، نو په دا د واورو په ورځ باندې بیا نو دوی به دا خوړله.
پر ښځو د طالبانو لخوا د لګېدلو محدودیتونو د دوام پر وړاندې د ښځو غبرګونونو او اندېښنو ته هم کتنه کوو.
لغه وخت چې دی قدرت نیولی دی، خو د ځم تر دې ډېر شو زیات حکمونه او مکتوبونه صدر کړي چې دا ټول د ښځو د حقونو د محدودیت په اړه.
په دوهمه نیمای کې د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه نیمه نړۍ او تاندې څانګې خپرېږي.
تر دې شیبې د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه می رحمت سپای کوي. ورزو لمړی موضوع ته، په کندهار کې د سپین بولدک چمن دروازه لپاره نه ختی ورسته تړل شوی. ځایی اوسیدونکي وای پرون دوه ځله غرمه او مازیګر د طالبانو او پاکستانی ملیشو ترمنځ ډزې وشوي، خو اوس آرامي ده. طالبانو چارواکي بیا دا یو عادي پیښه بولي او وای د ستونزې د حل لپاره خبرې او هڅې روانې دي. بلخوا په ټولنیزو رسنیو کې دوه ویډیوګانې خپرې شوي او دا کېږي چې په سپین بولده کې د پرونی نښتې دي. دا ویډیوګانې په خپلواکه توګه نه دي تایید شوي. په دې اړه جزئیات د امید ظهیرمل په راپور کې.
په کندهار کې د سپین بولدک چمن په دروازه د طالبانو او پاکستانی ملیشو ترمنځ د پرونی نښتې اصلي انګیزه لا هم معلومه نه ده، خو د دې پیښې ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو خپرې شوې. دا ویډیوګانې چې لا په رسمي ډول یو لوري هم نه دي تایید کړي، ښیي چې د طالبانو په منځ کې یو ولاړ شخص په پاکستانی ملیشو ډزې کوي او وروسته نښته پیلېږي. لا د دې ډزو د مرګ ژوبلې کره شمېر معلوم نه دی، خو هغه ویډیوګانو کې چې ادعا کېږي د همدې نښتې دي، لیدل کېږي چې دوه پاکستانی ملیشا په مرمیو لګېږي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل هلته لویه جګړه نه ده شوې او په سیمه ییزه کچه یوه کوچنۍ پیښه شوې.
کله کله داسې سوی تفاهمات پیښېږي په دا پولو باندې او کله په دروازو کې، ځکه هلته بیروبارو ازدحام ډېر وي، کله کله ستونزه جوړه شي، نو په دې وجه محلي سطح باندې ستونزه ده، لویه سوې نه ده، دلته کنټرول شوې ده. دواړو غاړو مشران
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایان عبدالنافی ټکور هم ازادي راډیو ته وویل جګړه د دوی او د پاکستانی سرحدي عسکرو ترمنځ د غلط فهمۍ پایله وه او اوس څېړنې روانې دي چې اصلي لامل یې څه و. خو په ښکاره دا پیښه داسې مهال کېږي چې په روسیو کې په ډیورنډ کرښه د پاکستاني عسکرو لخوا له افغانانو سره د ناسم چلند راپورونه او ویډیوګانې خپرېږي. همدا ډول په پاکستان کې دننه هم د افغان کډوالو د ځورولو او نیولو راپورونه شته، هغه څه چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت غبرګون ښودو ته اړویست او له پاکستاني وغوښتل چې د دې کارونو مخه ونیسي. که څه هم طالبان وایي یوازې پرون غرمه د یو نیم ساعت لپاره د دواړو خواوو ترمنځ ډزې شوې، خو ځایي خلکو بیا ازادي راډیو ته وویل پرون مازدیګر هم د دواړو خواوو ترمنځ ډزې تبادله شوې. د پیښې په سیمه کې یو شخص چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل له پرون راهیسې دا لاره د خلکو او موټرو پر مخ تړل شوې ده.
دا و چې مازیګر بیا یې څو ټکان سره وکړل، خیر خیرت اوس خو مشکل نه شته، دروازه لا بنده ده.
د پاکستان حکومت او پوځ لا په دې اړه رسمي غبرګون نه دی ښودلی. د سپین بولدک چمن په دروازې چې خلاص وي، په ورځني ډول زرګونه افغانان له ډیورنډ کرښې پورې غاړي اوړي او یا هم افغانستان ته راځي. له دې وړاندې هم په دې دروازه څو ځله د طالبانو او پاکستاني ملیشو ترمنځ جګړې شوې چې وروسته بیا تر یوې مودې دا لاره د خلکو پر مخ تړل شوې.
و امریدل چې په کندهار کې د سپین بولدک چمن دروازه وروسته له هغه تړل شوې ده چې پرون د طالبانو د وسلوالو او د پاکستانی ملیشو ترمنځ نښته وشوه. په کوټه کې د ازادۍ راډیو د مشال څنګه خبریال ایوب ترین چې دا موضوع تعقیب کړی ده، د شیبه په مستقیمه اړیکه را سره دی او ترې اورو چې د پاکستان ملیشا پوځ او سیمه ییز چارواکي په دې اړه څه وایي. ترین صاحب
ډېره مننه ټکل صاحب، لکه څنګه چې تاسو په خپل رپورټ کې هم وویلې چې دا پوله چې د هغه د پرون ورځې راهیسې بنده ده، خو اوس څه ګړۍ له مخه چې په چمن کې ما هلته خبرې وکړې، نو دوی وایي چې د پاکستان او افغانستان چې کوم سرحدي چارواکي دی هغه په دې سلاسوي دي چې د نن مازګر یعنی د درو بجو څخه به د شپږو بجو پورې دغه پوله خلاصه کړې ده، یوازې دغه خلکو لپاره چې هغه پاکستانیان وو هلته په بیش کې یعنی په افغانستان کې پاتې شوي وو. یا هم افغانان وو چې دلته په چمن کې پاتې شوي وو. پرون ورځ چې کله پوله بند شوه نو دوی خلکو ته اجازه ورکړې ده چې دوی خپل هېواد ته واوړي او راواوړي. او بل خوا چې نن ټوله ورځ چې وو هغه پوله بنده وه، د پولې خوا ته نه عامو خلکو ته ورتلو اجازه وه، او دغه ډول چې کوم تجار دي هغو ته هم دا اجازه نه وه چې دوی پولې ته ولاړ شي. او بل خوا چې د چمن چې کوم تجار دي هغو هم دا غوښتنه کړې ده چې وکار دی طالب چارواکي او د پاکستان سرحدي قواوې چې دي په چمن کې هغه سرکښینی او د دې مسلې یا د دې ستونزې یو داسې حل راوباسي چې د همیش لپاره دغه سرحدي تاوتریخوالی چې رامنځته کېږي هغه په کار دی چې حل سي. ځکه چې پاکستاني چارواکي وایي چې کم کس چې وو هغه چې پرون د ډزې کړې وې پر سرحدي عسکرو باندې په کار دی چې طالب چارواکي هغه ونیسي او پاکستان ته ور لاس ورکي. او چې ترڅو د طالبان لخوا دا کار نه وي سوی دی دا وایي چې تر هغه وخت پورې به دوی خپله پوله بند ساتي. خو دا هم اطلاع وه چې اوس به یعنی په مازګر کې د پاکستان سرحدي چارواکي او د افغانستان سرحدي چارواکي چې د هغو به یو غونډه کېږي هغه ته چې فلیګ میټینګ هم وایي نو په دې کې به دې پردیشانو باندې خبره کوي. خو تر اوسه دا غونډه نه ده شو سوې. البته د دواړو خواوو څخه د خلکو بیا په خاص توګه د تجارو هغه پر حکومتونو باندې زیات فشار دی چې دا لار خلاصي. ځکه چې یو اړخ ته د پاکستان لخوا نوده میوه او بیا نور په تجارتي سامانو بار کنټینران لاریان چې دا غوښ میره په سلګونو د هغه ولاړې دي. دغه ډول د افغانستان څخه د کندهار د هلمند چې کوم انار روان دي د پاکستان په لور نو هغه هم په بیش یا د بولدک خوا ته درېدلی دي. دلته تجار دا وایي چې د دې څخه زموږ لوی نقصان کېږي او د دې سره سره د افغان چې کوم کروندګر دي د هغو ډېر زیات نقصان کېږي. دوی غوښتنه لري چې دغه ستونزه چې ده هغه د خبرو د لارې اواره شي. خو د پاکستان لخوا چې کوم چارواکي دي هغه هم داسې معلومیږي چې اوس به دې ته جوګه شوي دي او دغه نتیجه دا ده چې دوی سم د لاسه یعنی د درو بجو سره د پاکستان د وخت مطابق تر شپږو بجو لاره خلاصه کړه د هغه خلکو لپاره چې هغه دلته بند پاتې شوي وو. خو دوی هیله څرګنده کړې ده چې دغه ستونزه د خبرو لپاره به ډېر ژر اواره کړي.
ډېره زیاته مننه. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال ایوب ترینو چې د سپین بولدک چمن پر دروازه له پرونی نښتی وروسته د پاکستانی چارواکو د څرګندونو جزئیات اورول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کابل کې بیګا د 401 هجری لمریز کال لمړنۍ واوره ووریده. که څه هم د واورې دا ورخت ډیر وخت لپاره نه و، خو کابل خاریان وایي له ډیر وخت مخکې د واورې ورېدو او د ژمي راتک اندېښمن کړي دي، ځکه د دوی په وینا اقتصادي وضعیت ښه نه دی او د سونګ توکوبۍ هم د تیرو کلونو پرتله لوړې دي. خاطر پردیس د موضوع نور تفصیل اوروي.
کابلیان متل کبی وای کابل د بیزرو وی خو بیواوری د نوی. تیر شپه په کابل کې د نږدې 2 ساعتونو لپاره واورو وریده. دا په کابل کې د 1401 لمریز کال لمړنۍ واوره وه. یو شمیر کابل خاریانو د واوري په وریدو خوشحالي ښکاره کړي او عکسونه د خپلو ټولنیزو رسنیو په پاڼو خپاره کړي. خو یو شمیر بیا چې اقتصادي وضعیت ښه نه دی اندېښمن دي چې ژمی له وخته مخکې راغی او د خپلو کورونو د تودولو لپاره څه نه لري. دوی دا هم وایي چې د سون توکو بیې د تیرو کلونو په پرتله ډېرې لوړې دي. د کابل ښار دوه تنه اوسېدونکي احمد ګل او نصیر ازادي راډیو ته وویل
دا د خیره د ژمي اوله واوره مو غورځېدله، خو متاسفانه چې موږ ورته ډېر خفه یو او په دې خاطر چې د ژمي هېڅ امکانات نه لرو. نم تر اوسه خس اخیستې، نم زغال اخیستې دي او نه اخیستلی سو. په دې وجه چې بیکاري ده، امکانات نشته، نو مزدوري نشته چې مزدوري وکړو.
تیر شپه په کابل کې د سګنی ژمی لمړی واوره وشول. موږ د واوري ورخ ته خوشاله یو، ولې دښنی مو د سګنی ژمی تیرېدو ته دي. موږ او پټوله کې د کابل ښار او یا هم د افغانستان د یو سیمو اوسېدونکي چې سګنی ژمی به د ټولو لپاره ډېر سخت تمام شي، ځکه د خلکو اقتصادي وضعیت د پخوا په پرتله ډېر خراب شوی. هیڅوک نشي کولای چې په یو وخت کې هم خپل کورنۍ ته خوراکي مواد برابر کړي او هم د کورونو تودولو لپاره امکانات برابر کړي.
دا څرګندونې داسې مهال دي چې مخکې له دې بیلابیلو نړیوالو سازمانونو هم په افغانستان کې پر روان ژمي کې د خلکو وضعیت له ستونزو سره مخ بللی او اندېښنه یې پرېښودلې ده، خو دوی د مرستو ژمنې هم کړې دي. تازه د خوړو نړیوال پروګرام د ژمي په رارسېدو سره د افغانستان په لریو پرتو سیمو کې د 2000 ټنو خوراکي توکو د زیرمه کولو اعلان کړی او ویلي دي چې دا لړۍ دوام لري. کابل خاریان وی دا مهال د یو ټن ډبرو سکرو به له 9000 افغانیو نیولې تر 2000 پورې ده او یو خروار لرګي لا 2000 به تر 3000 افغانیو پورې دي. دغه شاند خوراکي توکو به هم لوړې دي. د طالبانو حکومت وین زبی الله مجاهد د شنبه په ورځ ازادي رډیو ته ویلي وو دوی هڅه کوي چې د ژمي پر اتک سره اړمنو بیوزلو کسانو سره د سون توکو، خوراکي توکو او د غشاند درملو په برخه کې مرستي وکړي. د یادونه ده چې همدا روانه لمریزه میاشت طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره وویل چې د دوی د ریاست الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د یوې ځانګړې کمیټې له مخې پریکړه شوې چې د کابل په 4 زونونو کې 4 سوټونه د ډبرو سکرو ځای پر ځای کړي. د دغه اعلامیې پر بنسټ د کابل په خاریانو د ذخیره شویو ډبرو سکرو هر ټن باید 9000 افغانۍ وپلورل شي. خو کابل خاریانو هغه مهال ازادي رډیو سره په خبرو کې د طالبانو حکومت د اقدام ته هم غبرګون ښودلی وو او ویلي وو چې دا بیا لوړه ده.
د کابل لومړی واوره او د کابلیانو اندېښنې برفي کول د افغانانو ترمنځ یو پخوانی دود دی چې هر ځل په لومړي ځل د واورې له ورېدو سره ملګري او خپلوان په یوه او بل زیری کوي. یو شمیر کابل خاریان وایي سږکال هم د لومړۍ واورې په ورېدو سره خپلو ملګرو ته په پاکټ کې د واورې په ور وړلو یا د پیغام په لیږلو سره هغوی برفي کړي دي، خو یو شمیر نور بیا وایي چې سږکال د خپلو اقتصادي ستونزو په فکر کې دي.
برفي کول په موږ میلمستیا پتاسي له پخوا وختونو راهیسې په افغانستان په ځانګړي ډول د کابلیانو ترمنځ د لومړۍ واورې اورېدل په دې پیغام سره منزل کیږي. نوریا سلطانی وای کله چې ولیدل د څه کال لومړی واوره وریږي د خپل ورور کورنۍ برفي کړه.
کله مې چې ولیدل واوره ووري لږ واوره مې پاکټ کې واچوله او ورور مې او ورېندار مې برفي کړل. انشاءالله چې یوه خوروا بره باندې خوري او هیله لرم چې بلنه راکړي.
اوس چې ټکنالوژي پرمختګ کړی د برفي کولو دود هم ورسره لږ څه بدل شوی او یو شمېر ملګري خپلو نورو دوستانو او خپلوانو ته د برېښنایي پیغام په لیږلو سره هغوی برفي کوي. کابل میشتې الدا ازادي راډیو ته وویل
تېره شپه مې چې کله د واورې اورېدو په اړه دوستانو ته پیغام وکړ چا ځواب رانه کړ.
دا او نور ژمني دودونه په تیر کې په کابل کې څه ډول عملي کېدل او د کورنیو لپاره یې څه پیغام درلود؟ د کابل ښار اوسیدونکي افندی سنگر په تیر کې په کابل کې د دې دود په اړه وایي
نو کله به چې دا نوې واوره وسوله نو زمونږ انډیوالان به و خپلوانو ته دغه برفي په نامه باندې به دغه واوره په پاکټ کې اوسي کې ورته واچوله او دغه کور به ټک ټک بیا به ورته ویلي چې مبارک مو شه. نو په هغه باندې میهماني واوښتله چې غریب و که خان و هر څوک چې وو یو پسه به یې اخیست هغه به لاندې کو. نو په دا د واوره په ورځ باندې بیا نو دوی به دا خوړله.
خو ښکاري چې وروستي څو کاله په کابل کې د برفي کولو یا هم برفي کېدلو دود د تیرو کلونو په شان نه دی پاتې. په ځانګړي ډول په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته چې خلک خورا ډېر بېوزلي شوي دي. کابل میشتې بنفشه وایي
کله به چې وړاندې په لومړي ځل واوره وشوه موږ به نمانځله، خو سږ کال واوره ورېدل د تیر په څیر خوند نه لري ځکه خلک خفه دي او تر اوسه آن په ژمي کې سون توکي نه لري.
کابل ښار کې تېره شپه د ژمي لومړۍ واوره وشوه، خو یو شمېر پخوانی کابل میشتي چې تیر کې به یې واوره ورېدل منزل اوس د دې دودونو د منظرو په ځای په دې فکر کې دي چې دا سخت ژمی به په څه ستونزو سره تیروي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو سورزو نړیوالو مسایلو ته. د ترکیه حکومت تور لګولی چې د دې هیواد په استانبول ښار کې پرونی حمله د پی کی کی یا د کوردستان د کارګرانو د ګوند د یوې غړي لخوا شوې ده. د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر وایي د دې پیښې غچ به واخلي. د موضوع جزئیات عصمت څاروان وړاندې کوي.
د ترکیه پولیسو د استانبول ښار په توریستي برخه کې د پرونی چاودنې په تړاو یو تن نیولی دی. په چاودنې کې چې د استانبول په استقلال واټ کې وشوه لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي دي. د ترکیه دولتي تلویزیون ټي آر ټي نن دوشنبه د خپل هیواد د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو په قول وویل پولیسو یو تن چې په استقلال واټ کې بم ایښی و نیولی دی. د دې راپور له مخې نیول شوی کس د کردستان په کارګرانو ګوند یا پیکیکی پورې تړلی دی. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر ښاغلی سویلو ویلي چې د دې پیښې بدل به له دغه ګونده واخلي. په پرونۍ چاودنه کې یو اتیا تنه نور ژوبل شوي. د ترکیې چارواکو دا پیښه تروریستي حمله بللې ده. د ترکیې حکومت په لومړي سر کې ویلي و چې د استانبول پولیس ګمان کوي چې په دې چاودنه کې یوه ښځه لاس لري. د دغه هیواد ولسمشر رجب طیب اردوغان هم ویلي و چې د لومړنیو معلوماتو له مخې په استانبول کې حمله کوونکې یوه ښځه وه. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان چې د جی شل سرمشیزې لپاره اندونیزیا ته روان و تر سفر مخکې په یوه تلویزیوني بیان کې د پیښې په اړه وویل تر هر څه مخکې غواړي چې د هغو کسانو سره خپله خواخوږي څرګنده کړي چې د استقلال واټ په بمی برید کې وژل شوي او د هغو کسانو لپاره چې ټپیان شوي د ژر ښه کېدو هیله لري. په ترکیه کې د 2015 او 2018 کلونو ترمنځ د داعش له لوري خونړۍ چاودنې کېدې. په دغو چاودنو کې د ترکیې شاوخوا 1500 امنیتي ځواکونه او عام خلک ووژل شول.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
یو شمیر خزینه فعالانی وایي چې د طالبانو حکومت خپل بقا د خزو د حقونو او ازادۍ په محدودولو کې ویني. د دوی په باور په تیر یو کال کې هغه حکومتونه او امرونه چې د دوی لخوا ورکړل شوي ډیری د میرمنو د ازادیو حقونو او د دوی د نورو فعالیتونو پر محدودولو متمرکز وو چې دا کار له اسلام سره البته له اسلام څخه د دوی ناسم تفسیر او تعبیر ښیي.
په تیر یو اونۍ کې په کابل کې درې معترضه میرمنې نیول شوې دي. هغه میرمنې چې د خپلو حقونو د ټینګښت او ازادېدو لپاره په واټونو او کله کله هم د طالبانو له ویرې په سرپټو ځایونو کې اعتراضونه کول. د دغه معترضه نیول شویو میرمنو د کورنۍ غړي او همکاران ادعا کوي چې دوی د طالبانو لخوا نیول شوي. هغه ادعا چې طالبانو بیا په اړه څه نه دي ویلي. اوس یو شمېر ښځینه فعالانې وایي طالبان د ښځو له فعالیته ویره لري او دا د دوی په خبره د خپل حکومت بقا د میرمنو د ازادۍ او حقوقو په محدود کولو کې ویني. په تیر جمهوریت نظام کې د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون د ښځو په برخه کې کمشنر شبنم صالحی د طالبان حکومت تورنوي چې د ښځو په ضد دی.
لغه وخت چې دی قدرت نیولای دی حدودن تر دې ډېر شو زیات او حکومت او مکتوبونه صدر کړي چې ټول د ښځو د حقوقو د محدودیت په اړه له دې څخه مان میسم اساسا د طالبانو تفکر د ښځو پر ضد او له بلې خوا د ښځو له ویښتیا د ښځو له فعالیت نه ویره لري په دې خاطر چې که ښځې ټولنیز فعالیتونه ولري که ښځې سیاسي فعالیتونه ولري
په افغانستان کې د ولسی جرګې پخوانی غړي شینکی کډوخیل بیا د طالبانو دغه کړنه له اسلام نه د دوی ناسم اخیست په ګوته کوي. اغلی کډوخیل وای د افغانستان نیم نفوس میرمنې جوړوي او طالبان نشي کولای په دا شان پالیسیو سره د دوی ونډه په سیاست اقتصاد او ټولنیزو برخو کې کم رنګه کړي.
هغه محدودیتونه چې فعلا افغان میرمنو نجونو ته د وزارت ایجاد کړي دا مطلق د دوی له اسلام څخه بې خبري همدارنګه د دوی شخصي تنګ نظري د ښځو په وړاندې باندې دی. دا یوه مسله ده. دوه مسله بدون د شک دوی فکر کوي چې د خپل حاکمیت دوام دپاره نو هغه نیمایي نفوس افغان میرمنې او نجونه دي په نوم د شریعت او اسلام باندې له صحنې څخه حذف شي.
پر افغان ښځو د دغو محدودیتونو پر دوام په یو تازه اقدام کې د طالبانو حکومت ښځې له تفریحي پارکونو منع کړي چې دغه کړنې د نړیوالو لخوا له توندو غبرګونونو سره مخ شوې. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد بیا وایي چې دوی د ټولو افغانانو ازادي د شریعت او اسلام په چوکاټ کې ټینګه کړې.
د شریعي پلوه د اسلام د دین له پلوه بشري حقوق منل شوي دي. هغه د ټولو خلکو چې دغه تامین دي ستونزه نشته. اسلامي امارت له خپله خوا هم د خلکو حقوق ته ژمن ده او خلک په امن کې دي. خلک سوکاله دي، له جګړو وتلي دي، ستونزو ته رسیدګي ورځ په ورځ کېږي.
له یو کال زیات وخت وشو چې طالبانو لشپږم ټولګي پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې تړلې دي. له شری محرم پرته په لری واټن د خوځو په سفر بندیزونه لګولي او کله نا کله د حجاب د نمره تاول په بهانه په هنتون ته دنجونو د تک مخه هم نیولې ده. دا په داسې حال کې ده چې تازه جانس هاپکینز په هنتون په راپور کې ویلي چې د طالبانو لوري په میرمنو د سفر محدودیتونو دوی خپل دندو ته د تک پر مهال ستونزو سره مخ کړي او په دغه وضعیت کې د میرمنو لاسرسي روغتیایي اسانتیاو ته هم ستونزو سره مخ شوی.
ڈیموکریسی نہ ڈیموکریسی نے ڈیموکریسی
نہ
آزادی
ریڈیو دے ڈیموکریسی ملاتھڑے
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. آزادۍ راډیو د سهار لوو د مخام تر اوو ورځې د اونۍ خپرېږي. شیبه وروسته قدرمنو اوریدونکو ستاسو غږیز پیغامونه چې آزادۍ راډیو ته مو را استولي دي هم له اوریدونکو سره شریکو. خو له هغه مخکې د دې خپرونې وروستی راپور واورئ. د کندهار ولایت د سپین بولدک چمن دروازه نن د دوهمې ورځې لپاره له هم د مسافرو پر مخ تړلې ده. په دې اړه تاسو په خبرونو کې هم واورېدل. پر دې لاره تلونکي مسافر او سوداګر د ستونزو د دایمي حل غوښتنه کوي. د چمن دروازه پاکستان وروسته له هغه د افغان مسافرو پر مخ بنده کړه چې د افغانستان لوري ته یو ولاړ کس پر پاکستاني ملیشو ډزې وکړې او وروسته لنډمهاله نښته وشوه.
د یکشنبه په ورځ غرمه د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د افغانستان له طرفه په دروازه کې ولاړ کس په پاکستاني ملیشو ډزې وکړې چې له امله یې نښته رامنځته شوه. د یو شمېر سرچینو په خبره په دغه نښته کې یو پاکستانی سرتیری وژل شوی او دوه نور ټپیاندي. له پیښې سمدستي وروسته پاکستان د افغان مسافرو په وړاندې د سپین بولدک چمن دروازه وتړله. پر دغه لار پاکستان ته تلونکي دوه مسافر کریم الله او عبدالباری وایي پاکستان دي نور د افغان مسافرو په وړاندې خپل ناسم چلند بدل او له افغانانو سره دي د ښه ګاونډیتوب د اصل له مخې چلند وکړي.
دغه لار یا سم خلاص یا سم بند سي. دا ته ډیر ضرورونه کې حالات دي. سوال الله کوم مشکل دغه دي چې یا جبر مخ بند دي لار یا دي خلاص. موږ غواړو چې مشکلات حل شي چې ته موږ څه کوي لاسو څه څه باندې ډیر مشکل دي ورته او دا مشکل موږ حل شي. ځکه چې زنانیم ویزه د کیږي پر دې لار ماشومانم ویزه د کیږي ویزه د کیږي موږ ډیر ډیر ضرورونه حالات دي.
د سپین بولدک چمن پر دروازه هر ورځ زرګونه کاروباریان، ناروغان او نور مسافر تګ راتګ کوي چې ډېری مهال افغانان پر دغه لار د پاکستاني عسکرو د ناسم چلند څخه شکایت کوي. په دې وروستیو کې هم پر ډیورین کرښه د پاکستاني عسکرو لخوا له افغانانو سره د ناسم چلند راپورونه او ویډیوګانې خپرې شوي. د سپین بولدک چمن ترمنځ د سوداګریزو توکو دوه کاروباریان سمیع الله او محمد رمضان غوښتنه کوي چې په دایمي ډول دي د یادې لارې ستونزې حل او دواړه حکومتونه دې ورته ژمن پاتې شي.
چموږ کم د موږ ولس اولي ور اولي یادت کاروبارونه لري یا دوري لري یا جوړ یا نه جوړ د دواړي لري د دواړو حکومتو ته موږ دا خاص دي موږ د دې ولس کدي سکريا ولای ظلم سره کوي وایي بار بار موږ دې دي وایي هم شفا او سهم ورته غايږي الان کې موږ د منځ موږ د خوند سره
د دوی وادونه دی بای چې په دې باندې صغار وسی د چمن د خاصه موږ ته پر پدلار ډیر تکلیف دي شنخته کار لرو سوځي چې
پاکستانی لوری تر اوسه د سپین بولدک ولسوالۍ د پرونی پیښې په اړه تفسیر نه ده کړی. خو په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کندهار د والی دفتر رسنیو ته په استول سوي پیغام کې ویلي چې پیښه د سوی تفاهم له امله رامنځته شوې او دوی د چمن دروازې د پرانیستلو په برخه کې له پاکستانی لوري سره په خبرو بوخت دي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه محمد احسن میجما د هلمند سنگین د ولسوالۍ څخه زه په دواړو کښې باندې مایو بیمه باید دغه ماشینه پر وخت باندې راکول شي او موږ ته به د کورو د اسرائیو زمینه برابره شي. موږ د بل په کورو کې ژوند ګزاره کوو د کریې په اسرائیو کې. بیا د طالبانو مشران څه موږ دا غواړو چې موږ ته د اسرائیو د ځایو زمینه برابره کړي. له ازادۍ راډیو څخه دا مننه ده چې موږ دغه د طالبانو د مشرانو پورې ورسوو. السلام علیکم.
زده آزاده کارکون که تسلامون آوه کمکونه چرا جمعون غریب و خلق تنه رسیگه آو دست خلقی اخلی که آغا موتریم داری آغام داری دشار ازم آوالله هیک یاری یاو کمکم نیست که جمعه آشاد والایت نه تماس کیا مرسه آو دا که دالول و قسانو توره سه اگری رسانی
راست تسلام رادیوی آزادی تسلام خودم خوشحال و کامیاب لر از دگروال آیات الله احمدی رات نمی زمد ترکو اول موگه یو مشکل ده مو خوش پینگیری خالی که پینزوی اکلن سرایم از ظاهر ده وقت سای منصبم ده تقاودم نر کیوی چی پدو کی و توجه و پسرای چی دوش بیانو در طولی پیسی پی تقاود مصرفی دوام دغه د پاکستان مورید کې مې داسې نظر درلود چې ما به هغه دی دغه د موږ مهاجر هلته ډېر په تکلیفي وي ډېر بېبه بېعزته کې وي دا خو والا که د یوه افغان نفس ومیني چې یوه افغان د خارج کې سپک شي یا د بېعزتي ورته وشي